ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم گران اوریدن کو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی نن د اتوار ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې شوې دي 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمی 1 بجې شوې ده د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان ویلی د چین لخوا د نړیوال سړکونو د جوړونې د پلان د پاره په افغانستان کې سوله پکار ده بلې خوا د پاکستان چارواکي وایي چې چین سره یې د آزاد تجارت لوزنامه لاسلیک کړې ده
او پاکستانی میډیا د صحت اعلی چارواکو د خپلی وایي چې د پولیو خلاف د وروستۍ پروپاګاندې له کبله په ترسره شوي کمپین کې په ټول ملک کې دیرش لکه او ځان له خبر پښتونخوا کې دیار لس لکه ماشومان د پولیو د ویکسین یا ساسکونه محرومه پاتې شوي
او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د تلپاتې سولې د پاره سرتاسري مشورو ته اړتیا ده او سبا سهار به ټاکل شوی ده چې په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شي چې په کې کابو 3000 کسان برخه لري
گران اردوونکو د یوې غنټې په دې پروګرام کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې ریپورتونه او مرکه اوري موږ سره اوسئ
یام خرالی او سم پیل کو په بشپړو تفصیلي رپورټونه باندې پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې نه بعد د مرکزی شاهي وادونه د چین د نړیوالو سړکونو د جوړونې له پلان سره سم ونخلي او وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې کاروباري مشرانو ته ویلي چې د مرکزی آسیا د هیوادونو مشرانو تیر اونۍ د بی آر آی په کانفرنس کې ګډون درلود او دوی زیاتره خبرې د افغانستان د سولې او د پروګرام په ګټو کړی دی غویلی دا به د افغانستان لپاره ګټه ولري او افغانستان د تلويخ کلنې جګړې وروسته یقینا وسولې ته اړتیا لري په دې اړه به نور جزئیات په دې رپورت کې عدنان رشید تاسو ته وړاندې کړی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې کاروباري مشرانو ته وویل تیر اونۍ د چین په ستر ښار کې د یو سیمه یو سړک یعنی بی آر آی ویم غونډه کې د منځنی اشیا هیوادونو مشرانو شرکت کړی و او زیاتره دوی د افغانستان په اړه خبرې کړې وې چې فائدې به ټولې سیمې ته رسیږي د وزیر اعظم عمران خان په وینا دا به د افغانستان لپاره ګټې ولري افغانستان کې تقریبا د سلور لسیزو راسي روان جنگ وروسته یقینا دغه هیواد امن ته اړتیا لري خو دغه امن به په پاکستان او منځنی اشیا هیوادونو باندې هم ډیر اثر ولري عمران خان زیاته کړله افغانستان کې د امن راتللو سره به پاکستان او منځنی اشیایي هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتې شي او یقینا چې د چین سره به هم اړیکې ونیسي ښاغلی عمران خان د امریکا لخوا شروع کړل شوي په افغانستان کې د امن لپاره خبرو اترو په اړه وویل پاکستان به د افغانستان په امن پروسه کې همکاري کوي نوموړي په وینا د 18 کال وروسته په اول ځل د امن امید ښکار شوی پاکستان خپل کردار ادا کوي چې طالبان او افغان حکومت په خپل منځ کې خبرو اترو ته کینوي او امید دی چې یو سیاسي حل به راوځي چین په پاکستان کې د توانایي او د اډانې جوړولو لپاره 19 بلیون ډالرو پنګې اچولي چې ورسره به د پاکستان د جنوبي اشیایي ګاونډي هیوادونو سره رابطې مضبوط شي او د توانایي بحران به قابو وموندل شي دواړه هیوادونه غواړي چې د بلیونونو ډالرو د سی پیک پروژه افغانستان ته هم وغځوي سی پیک د بی آر آی منصوبې یو برخه ګڼل کیږي
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر په وخت دواړه ملکونو د آزاد تجارت یو لوزنامه لاسلیک کړی ده چې د دې تر مخه به د پاکستان 300 او 400 جوړ سامانونه چین بغیر د کوم ټیکس هغوی ته رسوي ورکړي چې د چین مارکیټونو ته ورسیږي. د پاکستان د کامرس یا د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاحکار عبدالرزاق داود وایي چې د چین 90% مارکیټونو ته به د پاکستان جوړ سامانونه د دې سره ورسیږي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
پاکستان او چین دویما آزاد تجارتی لوزنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به د هیواد 310 د سیزونه چین ته بغیر د کم ټیکس رسایی ولري. او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د چین او پاکستان ترمن د سی پیک راهداري د یو تړون نه په شراکت داري کې بدل شوی او د چین په مرسته به پاکستان پر راتلونکو دوه کلونو کې خپل پرمختیايي هدفونه ترلاسه کړي. د پاکستان او چین ترمن تر سره شوی د دویما آزاد تجارتی لوزنامه لاسلیک کولو په حق له یو شخصي ټي وي چینل سره د خبرو په محل د وزیر اعظم د تجارت مشاور عبدالرزاق داود اویل چې دا لوزنامه به د پاکستان لپاره د کاروبار او تجارت لارې پرانیزي او د پاکستان 90% برآمدات به چین ته بغیر د کم ټیکس رسایی ولري. د اقتصادي چارو کارپوهان که هم د پاکستان او چین ترمنځ دا دویمه آزاد تجارتی لوزنامه ستای خو ځینې ماهرین وای پاکستان چې څومره هم هیوادونو سره تر اوسه آزاد تجارتی لوزنامه کړی دي په هغه کې هیواد تل زیان موندلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه قیصر بنگالی د ریډیو سره په دې حق لا خبرو کې ویل چې پاکستان څومره هم داسې لوزنامه لاسلیک کړي نو اپوټا د بهر هیوادونو درآمدات سیوا شوې دي خو د پاکستان برآمدات نه دي زیات شوې.
چاینا نے تو فری ایکسس ہمیں دے دیا مائکرو آئٹمس کے اوپر، لیکن کیا ہم وہ بنا پاتے ہیں، بھیج پاتے ہیں؟ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باہر ڈیمانڈ نہیں، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے سپلائی نہیں. ہم جو چیز اگر بنائیں گے نہیں تو بیچ کیسے سکتے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو ایسے فری ٹریڈ اگریمنٹ دوم سائن ہوا ہے اس کا کوئی مختلف نتیجہ ہوگا پہلے والے.
هغه وای چین خو پاکستان ته د مصنوعاتو برآمد کولو ویډیا رسائی ورکړه، خو آیا موږ به هغه شیان جوړ کړی شو؟ د پاکستان مسله دا نه ده چې ګنی زمنګ د سیزونو به هر ډیمانډ نشته، بلکې مسله دا ده چې پاکستان سپلای نشي پوره کولی. کوم یو سیز جوړول نشو نو لیګو بس. د تجارتی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود وای
یہ جو ایف ٹی اے سائن ہو گیا ہے اس سے کافی دروازے کھل جائیں گے. ابھی پاکستان کو وہ بینیفٹس مل گئے ہیں جو آسیان کنٹریز کو ملتے ہیں.
د چین سره د آزاد تجارتی لوزنامه لقبلا به د پاکستان لپاره د تجارت لارې پرانستل شي او د پاکستان 90% مصنوعات به د چین منډو ته بغیر د کم ټیکس نه رسایی ولري. اخوا یو بل ماشی سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو توای د چین مارکیټ د امریکای نه هم لوی مارکیټ دی او کو دغلته د پاکستان مصنوعاتو ته ویډیا رسایی ترلاسه شو نو د سره به زمنګ د ټیکسټایل په صنعت کې تیزی راشی.
تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور یہ پاکستان کی اکانومی کو مستحکم کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا.
هغه وای دا یو لوی گام دے او دا به د هیواد اقتصاد ته په ثبات ورکولو کې مهم کردار ولوبوي. د اتوار پروز وزیر اعظم عمران خان بیجنگ کې د چین او پاکستان د سرمایه کاری فورم ته خپل خطاب کې ویل چې چین دې پاکستان کې خپل صنعتونه ولګوي او هیواد به د چین د پانګه اچونکو په لارو کې پراته خندان لري کړي. هغه وای په افغانستان کې امن به د پاکستان او منځنی ایشیایی هیوادونو ترمنځ تړون او رابطې زیاتې کړي او دا به چین هم د سی پیک د لارې د نورو هیوادونو سره اتړل شي. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ په فورم کې ګډون کوي او څېړونکي وایي چې چین د دې فورم د لارې د نړیوالې ورورولۍ اندېښنې لرې کول غواړي. ښکاره دي چې یو سړک او یو کمربند د چین لخوا د روانې پیړۍ تر ټولو لویه منصوبه ده او چین به د دې د لارې 68 هیوادونه د تجارت په کچه د یو بل سره تړي او د نړیوال بینک تر مخه دا منصوبه به د نړۍ په دریو کې 2% آبادی د یو بل سره وتړي او چین چې دا مهال کم هیوادونه د یو کمربند او یو سړک په منصوبه کې شاملوي هغه کې زیاتره رستو پاتې هیوادونه شامل دي او هغوی دا منصوبه ځایي اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره یو مهمه موقع ګڼي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
لکه څنګه چې خبر یاست، پاکستان له معیشتي ستونزو سره مخ دی او په دې وروستیو کې عمران خان هم په خپل کابینې کې څه تغییرات راوستل، خو په دې تغییراتو یې نیوکې هم شوې دي. په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مضمون ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کړې ده چې په کډې سره اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې جوړه کابینه کې د تیرو سوره دوراسي د زخ ډیر لاند باندې کېدو ورستو ځینې داسې مخونه رخکاره شوي دي چې په هغه د هغوی د تیر وخت د کردار په وجه ډیر تبصری او اعتراضونه شروع شوي دي. په دې نوو مخونو کې یو تن نوی وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم دی. د اعجاز شاه د تقرری په موضوع نن د مشهوري خبر رسانې ادارې رایټر په ویبپاڼه د نامتو صحافي سعد سعید یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د عمران خان د نوی وزیر داخله په وجه د نوی پاکستان په حق له ډیر سوالونه راپورته شوی دي، ځکه چې دی د پاکستان د اخیری فوجي حکمران خیلاس او د مخبری د ادارې سربراه هم پاتې شوی دی. سعد سعید د رایټر په ویبپاڼه د چاپ شوي خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د عمران خان لخوا د ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه د وفاقي وزیر داخله په حیثیت کابینه کې د شاملولو په فیصله کیدونکو ډیرو اعتراضونو کې یو اعتراض دا هم کیږي چې د اعجاز شاه توندلارو او جنگیالو سره ډیر نږدې تعلق پاتې شوی دی. په اعجاز شاه د ټولو نه زیات اعتراض پاکستان پیپلز پارټي کوي، ځکه چې د پیپلز پارټۍ مشر شهید بېنظیر بوټو په خپل جون کې د خپل ممکنه قتل د پاره سوتنان په ګوته کړی وو چې یو پکې بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم وو، څوک چې هغه وخت باوردی بریګیډیر وو. د ځینو تجزیه نگارانو خیال دی چې د پاکستان طاقتور فوج په جمهوري او سیول حکومت خپل اثر رسوخ قائم ساتلی دی، خو دا مسلسل لګیدونکي الزام د عمران خان حکومت او فوج دواړو بی بنیاده بللی دی. رپورټ زیاتوي چې نوی وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه د خپلې تقرری نه پس بی بی سی سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې زه د داخله چارو د وفاقي وزیر په حیثیت فوج له څه طاقت ورکولی شم. ما خو ډیره موده وړاندې فوز پر خودې دي، اوس زه یو عام وګړی يم او په انتخابونو کې د برخي اخستو له سببه منتخب شوی يم. رایټر د اعجاز شاه په دې خبرو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ته د تبصرې کولو خواستو کو خواغوی سره تبصره ونکا. سعد سعید خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې شهید بېنظیر بوټو د خپل قتل نسو میاشتې وړاندې د هغه وخت فوجي صدر جنرال مشرف ته لیکلي یو چټای کې سلورو تنانو نه د خپل سر بیا رخکاره کړی و. په دغه سلورو تنانو کې یو بریګیډیر اعجاز شاه هم وو چې نن سبا د عمران خان د کورنو چارو وزیر لګیدلی دی. د پاکستان ډیر خلک د ډیر وخت نه دا شک کوي چې د مخبری د ادارو په ملګرتیا ترهګرو شهید بېنظیر بوټو د کال 2008 په دسمبر کې په رڼا ورځ قتل کړل. هغه وخت چې کوم تحقیقات اوشل په هغه کې القاعده سره ملګری د تحریک طالبان پاکستان مشر باندې د بېنظیر بوټو د قتل الزام لګولې شوی و. د شهیدی بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو چې د پیپلز پارټۍ چیئرمین هم دی روانه هفته کې اسلام آباد کې پارلیمنت کې عمران خان ته د مخ راړولو په وخت خپل تقریر کې ویلي دي چې آیا ته دنیا ته دا پیغام ورکول غواړې چې زموږ د ملک په حکومتي کابینه کې ترهګر او د دوی ملګري څنګ په څنګ ناست دي. بلاول خبرداري ورکړی دی چې دا عمل به چلېدو ته نه پرېږدي. سعد سعید د رایټر په ویبپاڼه خپل مضمون کې لیکي د اعجاز شاه دفتر اعجاز شاه سره د مرکې د پاره د رایټر د خاص جواب نه دی ورکړی او نه د رایټر لخوا اعجاز شاه له د لیګري سوالنامې په حق له سویلې دي، خو د اطلاعاتو د هغه وخت وزیر فواد چودري مقامي اخبار ډان ته ورکړي او بیان کې ویلي وو چې د اعجاز شاه لمن د هر قسم تورونو ځنې سپینه ده، ځکه چې حکومت د ده خلاف ژورې پلټنې کړي دي او دی یې صفا ګرځولی دی. سعد سعید خپل رپورټ کې لیکي چې وفاقي کابینه کې لاند باند په داسې وخت شوی دی هر کله چې پاکستان د خارجي سرمایې ملک ته درآمدولو هڅه کوي او ځان د یو فلاحي او اصلاحي ملک په حیثیت کې دنیا ته پیش کول غواړي. خو د اعجاز شاه غوندې د کسانو په کابینه کې شاملول د دې خبرې څرګندونه کوي چې ډیر کم بدلون شوی دی. رپورټ کې نور لیکلی شوی دی چې جنرال مشرف په کال 1999 کې په اقتدار قبضه کړې وه او تر 2000 اتمه پورې په اقتدار کې وو. په دې ټوله موده کی بریگیڈیئر اعجاز شاہ پنجاب صوبہ کی دا عیسائی مشر ہو رستو دے دا سول انٹیلیجنس ادارے مشر لگولے شوے ہو پدی عہدہ دا پاتے کی دول سببا پدی تورونو کی وزن پیدا کی گی چی دا اعجاز شاہ دا افغانستان پا سرحد پرتو اسلامی تنلارو ڈلو سرا ڈیر نزدی ناستا پاستا پاتے شوی دا دا پاکستان فوج دا رائٹر پدی رپورٹ دا تبصرے کولو نہ انکار کرے دے کو پتیرو وختونو کی فوج خپلو بیانونو کی ویلی دی چی دا حکومت پا کارونو کی گوتے نہ وہی بلخوا دا عمران خان حکومت خارجی دنیا تا دا دی تسلی ورکولو کوشش کئی چی حکومت با تنلارو تا پاکستان نا دا سا قسم کار روائے کولو اجازت چری ہم ورنکی سات سعید دا رائٹر پا ویپانا دا لکلی خپل رپورٹ پا اخیر کی لکلی دی چی پاکستان دا وقت پیرس کی ترہ گرو لا دا مالی مرستو پا لیگلو کی دا لاس امداد کولو دا تورونو دا مخنوی دا ادارے الزامونو سرا او دا بدنام ملکونو پا فیرس کی دا شاملولو یری سرا مخ دے که پاکستان پا دی فیرس کی واچولے شو نو بین الاقوامی منڈا ہو او مالی ادارو تا دا پاکستان رسائی با دیر اگران شی ہر کل چی پاکستان نن سبا پا خپل مرسپن معیشت کی دا سا غرولو دا پارا دا مالی امدادونو بودکولو دا پارا لاسخ پی وحی
دا وائس آف امریکا ریڈیو او ٹیلیویژن دے دا پاکستان خیبر پختونخوا کے دا پراسیکیوشن یا استغاثی محکمے ڈائریکٹر جنرل وقار علی خان وائی چھ دا کمزور شہادتونو او دا فارنسک چکم شہادتونو دی دا حقی دا کمی لکبلا مجرمانو تھا ڈیر کمی سزاگانی کی گی او دا حقی لوجی ڈیر جرمونو کی چھ شہادتونا کمزوری بھی حقوی خوش کلشی پا دی حق لباندی یو تفصیلی رپورٹ دو پیخورن دری بریڈیو خبریال حمید اللہ را کبی
د پختونخوا د پروسیکیوشن محکمې ډایرکټر جنرال وقار علی خان وایي دا وخت یو غټ مشکل دادې چې څنګه د ترهګرې په کیسونو کې نیول شوي کسان د عدالتونو نه سزا کړل شي
مختلف اورګنز چې دي د کریمینل جسټس سیستم او خاص کر چې د پولیس او پروسیکیوشن دی نو د دې په منځ کې د کوارډینیشن هغه لیول نه کم چې په کار دی حقیقي او دویم دا دی چې زمونږ په صوبه کې زیات کیسونه چې دي هغه د انټی ټیرریزم دی د انټی ټیرریزم داسې کیسونه چې د هغې دپاره کله کله ډېر زیات سپیشلایزډ کیپیسیټی پکاري یا د هغې دپاره اکوپمنټ پکاري یا یو ډېر ښه فورینزک لیب پکاري لکه اوس په پنجاب کې یو ډېر ښه فورینزک لیب شته اور زمونږ په کې پی کې لا هغه څه لیب جوړ شوی نه دی دا هغې دې وخت کې پلاننګ شوی دی
دیوائی د ترهګرۍ په 20% کیسونو کې نیول شوی ملزمان سزا کیږي دیوائی تر اوسه د گواهانو د حفاظت یا د پروټیکشن اف ویټنسز اکټ لا صوبایي اسمبلی نه دی پاس کړی
22% بظاهر کې دي چې خلکو ته لګي چې دا کم دی خو دا په ټول پاکستان کې جو څومره اډمنسټریټیو یونټس دي کاغه صوبی دي او کاغه فرض کا جی بی دی یا ای جے کے یا آی سی ٹی دا پرسنټیج چې دی دا په دې ټولو کې ډیر دی او د دې سره سره د ټیروریزم کیسز چې دي په دې کې د ویټنس پروټیکشن اکټ چې دی هغه دې وخت کې کیبینټ چې دی هغه پاس کړی دی اسمبلی ته دې وخت کې انډر سبمیشن دی دا کم ویټنسز چې دي مختلف په دغه ایڈجوډیکیشن کې جو څومره اکټس دي دا هغه لپاره د پروټیکشن هغه پورا انتظام چې دی هغه حکومت ته کول دی او دا موږ دا ویلی شو چې دی وخت کې هغه په هغه لیول باندې نه دی څومره چې پکار دی
خو پر وستیو کې د قانون وزیر سلطان خان اسمبلی ته د ترهګرۍ په کیسونو کې د سزا کېدونکو مجرمانو بدل شمیرې وړاندې کړې د ویل په کال 2013 کې عدالتونو د ترهګرۍ ټول یو سل یو کم سلویخ کیسونه اورېدلې دې کې په یو سل 200 کیسونو کې ملزمان بری شول او یوازې په 1200 کیسونو کې مجرمان سزا شول دا 12% کنویکشن یا سزا کېدل جوړیږي دا روان کال پوڑم بنو دو میاشتو کی عدالتونو د ترهګرۍ سره تړلو ولسو کیسونو کې فیصله کړې دي دې کې هم یوازې په دو کیسونو کې ملزمان سزا شوی او په 15 کیسونو کې کومه سزا عدالتونو نه دا ورکړې خود پښتونخوا حکومت د INL او UNDP په مالی مرسته د پروسیکیوشن یو تربیتی اکیډمي جوړوي د پښتونخوا درنه د پنجاب پرنګ د گواهانو د حفاظت کوم ځانګړي قانون نشته دی دلته د گواهانو د حفاظت لپاره د ترهګرۍ د مخنیوي د کال 1999 د قانون د یوشتمې مادې نه استفاده کولی شي څېړونکي وایي د فورنزیک رجیمز او د ډی این اے په ګډون د ساینسي شهادتونو د نیمګړتیاو ترڅنګ د ترهګرۍ په کیسونو کې د گواهانو ژوند ته خطر د ریاست لخوا د دوی د حفاظت د پاره د نظام نشوالی د ترهګری په کیسونو کې د لو کنویکشن یا مجرمانو د بسزا پاتې کېدو غټي وجې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
اوس هم د افغانستان په لور، افغان صدر محمد اشرف غنی وایي چې د تلپاتې سولې لپاره د ولس سرتاسري مشورې ته ضرورت دی چې د سولې په لوی مشورتي جرګه کې به ترلاسه شي. نوموړی وایي د سولې لپاره د ملت اراده شتون لري او افغانستان ته سوله راتلونکې ده او یو داسې سوله چې په هغې کې به د ولس خیر وي. هغه دا خبرې نن په یوه دستوره کې وکړې چې په افغانستان کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه.
ولسمشر اشرف غنی وای دی افغانستان دی جرګو مرکو هیواد دی او دی ملی یوالي حکومت دی سولې لپاره زمينه برابر کړی دا. اشرف غنی دی مجاهدینو دی بریا وښتم ترين پر مانځغونډه کې چې ګڼ شمیر حکومتي چرواکو دی سیاسي ګوندونو استادو او مدني ټولنو استادو پکې برخه درلوده وویل چې دی هیواد سولې دی ملت اړوند او با عزت سولې راتلون کې دا. سولې ټول
ولس پوری تړلې او ضرور ده چې ان شاء الله تعالی سوله براتونکي با عزت تل پایس او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانه ته تسلیم سو او بیا د ولست غوښتنه نیت او اراده نیت سته اراده سته او یوازې نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو چې د هغې په نتیجه کې ان شاء الله تعالی د ولست خیر او د خدای جل شانه رضایي.
دی ولسمشر لومړی مرستیال سرور دانش دی افغان سولې په تړاو دی نړۍ مرستو په تړاو وویل چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمیر نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو دی سولې په اړه خپلې هڅې پیل کړې. افغان حکومت دی هغوی له دې مرستو هرکلی او مننه کوي. دانش زیاته کړه هغه لوی جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې جوړې شوې دی افغانستان لپاره یې پیلې مثبتې وي او د سولې مشورتي لویه جرګې ته نه باید د شک په نظر وکتلی شي.
اکنون
مهم این است که درباره صلح صدای دای وای اوس دا مهمه ده چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو غږ واوري دلې شي. لومړی او وروستۍ پریکړه باید د خلکو په لاس کې وي. زه به ور لرم چې د سولې لوی مشورتي جرګه به ډیر زر جوړ شي او د جرګې غړي به په بشپړه ازادۍ د سولې اړوند مسایلو په اړه به نظر بیانوي او د سولې په پروسه کې به د حکومت لخوا د راتلونکو اقداماتو په اخیستو کې ښه رهنمایي وکړي. د مجاهدینو دی بریا دی کلیزی دی منزلو په مراسمو کې ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم خبرې وکړې او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان دی راتلونکي برخلیک دی ټاکلو لپاره په خپلو کې یووالی وساتي.
زه ټول افغان سیاسي ګوندونه شر او بد جهادي او غیر جهادي کڼ الخې او شر که په دې تیرو څلورو لسیزو قضایاو کې سبب ونډه او کمنټ تا ټول را بلم یواله د سترو ملي قضایاو په ارتباط ګډ دریس کدا سوله ده د جنګ پای ته رسول دي د افغانستان مستقبل دی که انتخابات دي ته ورته نور ستر ملي مسایل په دې ټولو کې ګډ دری غوره کولو.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې مشورتي لوی جرګې د سولې په اړه د ولس د نظر اخیستلو لپاره مهمه ګڼلې چې ټاکل شوې سبا د دوشنبې په ورځ دا جرګه جوړه شي. خو تر اوسه د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو په دې جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. حکمل صداد، ډیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی او سباله یعنی د ګل دور زنا د افغانستان په تخت کابل کې چې کما جرګه کیږي چې د طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې په کوم موضوعاتو باندې خبرې تر وشي د هغې سره څنګه زمينه برابر کړی شي. په دې کې درې زره چې کوم د ټول ملک نه استاذي برخه اخلي، خو یو شمیر سیاسي مشران چې پکې حامد کرزی هم شامل دي، په خوانی صدر دی هغه په دا خبرو کې برخه نه اخلي. د دې لپاره په پایتخت کابل کې ډېر انتظامات شوي دي. ریپورت پی د افغانستان د ریډیو خبريال حق مل روان راکوي.
ټاکل شوی سبا د دوشنبه په ورځ پلازمینه کابل د سولې په تړاو د لوی مشورتي جرګې قربتوب وکړې. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د درونشام راستیال ډاکټر نجیب امین نن له غرمې وروسته خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل، د مرکز کابل په ګډون د څلور دیرشو ولایتونو استازي د جرګې د جوړېدو سیمې ته ورغلي او په دې جرګه کې د برخې اخیستو قانوني مراحل یې پای ته رسیدلې دي.
دا
وای دا محل چې زله تاسو سره خبرې کوم، دی افغانستان له ټولو ولایتونو او د کابل ښار استازي لوی جرګې ته رسیدلی او ټول هلته حاضر دی او د جرګې په ایجنډا یې توده بحثونه پیل کړي دي. او سبا ورځ چې لوی جرګه پرانیستل کیږي، په خپلو کاري کمیټو کې د کار کولو لپاره چمتووالی نیسي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د درونشادي کمیسون مرستیال نجیب امین زیاته کړه، په دې جرګه کې د ګډون په هدف 2350 کسان ثبت شوي او خپل هویت کارتونه یې ترلاسه کړي، چې له دې شمېر څخه 699 تنه د جرګې برخه اخیستونکي ښځې دي.
کوم کسان چې جرګې ته راغلي دي، یو مور ده چې زوی لاسه ورکړی، یو پلار دی چې زوی لاسه ورکړی، فامیل ته به شوی، دوی یو احساسات لري، یو درد لري او غواړي چې هغه درد د یو زمینې له لارې نه خلکو ته ور واوروي. نو زه فکر کوم د خلکو علاقه مندي زخته زیات دی، ولې امیدواري مې دا دی چې د خیر سره هغه کوم مشران چې جرګې سره پرېکون کړی، دوی دې هم جرګې ته مخه راوړي، خپل نظریات خپل مشورې د دغه زمینې له لارې نه خلکو سره او حکومت سره شریک.
لوی مشورتي جرګه په داسې حال کې سبا ولسمشر اشرف غنی لخوا په رسمي توګه د څلور ورځو لپاره پرانیستل کیږي، چې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د ګوندونو استازو په دې جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې. خو د دې جرګې مسؤلین وایي د هغې نه ګډون به د جرګې په پریکړې هیڅ اغېز ونه لري. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
پلازمینې کابل ښار کې ډېرې تیاری نیول شوې دي، چې سبا سهار د ګل یا دوشنبه ورځ د کابل په وخت سهار خواته به په لوی جرګې په خیمه کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شي. البته په دې لوی جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان ګډون ولري او ویل کېږي چې نږدې 30% یې ښځې دي. په دې برخه کې چې څه آمادګۍ نیول شوې دي او دا جرګه به څو ورځې دوام ولري، په دې اړه زموږ همکار حقمل صاحب یو رپورټ را لېږلی دی چې دا هم په ګډه سره وو.
زو
دا رپورټ آماده نه دی، زما په خیال
کالیفورنیا ته بلل شو.
نو
کالیفورنیا نه زمونږ خبریال راشد فراز رپورټ را لېږلی دی چې افغانستان کې د زړو فلمونو یو نندارتون شوی دی. دغه نندارتون په حق باندې رپورټ زمونږ د کالیفورنیا نه خبریال راشد فراز راکوي.
د سان فرانسیسکو 28 نړیواله فلمی میله کې د افغانستان د اولس مشر اشرف غنی لور مریم غنی خپل ډاکومنټري وات وی لیفت انفینیشډ یعنی مونږ سر نیمګړی پرې خو دی نمایش لا وړاندې کړي. مریم غنی د افسانې فلم او ادب په میدان کې زده کړې کړي او د شپږ کال کار کولو وروسته یې خپل ډاکومنټري پای ته رسولې. مریم غنی په خپل ډاکومنټري کې د هغه عواملو تنقیدی جایزه کړي د کوم لقبل چې د کال 1922 یانه 1992 پورې هغه 15 فلمونه کوم چې د افغانستان د کمیونیست رژیم په وخت کې جوړېدل شروع شوي وو، خو د رژیم د غورځېدو او د وړاندې خانه جنگي په نتیجه کې پای ته ونه رسولي شو. دغه نیمګړی فلمونو کې د هغه وخت فلم سازو افسانه او رښتیا په یو تار د بنلو کوشش کړی وو، یعنی بعضی کردارونه د فلمونو سیټونه او په هغې کې استعمال شوي وسلې ټوپکې د رښتیا وې.
این واقعیت جمع واقعیت هایی که واقعا فکر میکردن که
د دغه ډایرکټرانو مطابق که یو اړخ ته د سیاسي او امنیتی حالاتو له کبله هر خوا ته د اړې ګړې صورتحال و، بل اړخ ته هغوی ته هم په دې فیصله رسیدل ډېر ګران و چې د خپلو فلمونو قیصه په کومه نقطه او څنګه تمام کړي. مریم غنی په برکلی یونیورسټۍ کې د خپلې ډاکومنټري د نمایش په موقع وایس آف امریکا ډیوا ته وویل
during which filmmakers could produce a lot because they had access to the resources of the state in a way.
هغه په خواني وخت کې کوم یو اړخته فلم سازو ته حکومتي مرسته حاصله وه، نو بل اړخته د امنیتی او سیاسي پالیسیو پر ضد بندیزونه هم ډېر وو. هغه وخت شخصي پروډکشن نه کېدو، هر سبا د سرکار وضع کړی شوي قواعد په لاره کېدل.
And that definitely limited what they could make, what they could say, how they could say it. Well, I have in fact a contract that allows me to license the footage from the Afghan film.
دا ډاکومنټري جوړولو لپاره ما افغان فلم آرکایو نه د یو معاهده لاندې اجازه نامه ترلاسه کړې ده. څوک چې هم دې میدان کې کار کول غواړي، زه هغوی ته د ډاډ ورکوم چې هغوی دې هم اجازه نامه ترلاسه کړي، ځکه چې دې سره به د افغان فلم آرکایو کمپیوټرایز کولو روان پروژو ملاتړ هم وشي.
حبیب زلگی چې د افغانستان یو نوموړی د فلمی دنیا هنرمند دی او نن سبا په کالیفورنیا کې ژوند کوي، وایس آف امریکا ډیوا ته یې وویل
د او زمان باید برز برسانم که دولت یا حکومت او وقت همین مصارف به قبول میکرد.
هغه وخت بدلو دا هغه وخت حکومت به د فلمونو خرچه د خپل جیب ورکولی، حکومت به دا هغه فلم سازو مرسته کوله چې چا به د ملکی امنیت په اړه د حکومتي پالیسو او مفاداتو پرچار کوو.
کسی حاضر نیست که برای سینما و سینماگر کدام کمک کنه که بخواین یک فلم بسازن.
حبیب زیاد اکلا
رولاغنی سینما خوانده، خواست که از دی استفاده کنه و هم
مریم غنی د فلمونو جوړولو هنر لري او هغه په خپل ډاکومنټری کې چې د افغان فلم آرکایوز کوم استعمال کړی دی، د هغه ګټه به افغان فلمی صنعت ته رسی. زه امید لرم د دې ډاکومنټری نو وروسته به نور خلک را وړاندې شي او دغه نیمګړی فلمونه به پای ته ورسوي.
باز فلم شروع کنه، ایدیاش پیش مې نه می چیز است.
د مریم غنی سیړنه د جنگ په وخت کې د هنر او سیاست ترمنځ اړیکو، سنسر او د فشار په عواملو اساس ده. مریم په خپل ډاکومنټری کې واضح کړي چې څنګه ماضی د افغانستان په حال او په راتلونکي مستقبل اثر لري. د مریم غنی د ډاکومنټری نه د تاریخ او ادب سره تعلق لرونکي څېړنکاران ډېرې زده کړې کولی شي. راشد خټک، وایس آف امریکا، ډیوا، سان فرانسیسکو.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. په پاکستان کې د پولیو ناروغي خلاف کمپین سرته رسیدلې ده، خو په 15مه ورځ باندې په پاکستان کې هغه رپورټونه مخې ته راغلي وو چې کم هدف ځانته د پولیو د خلاف چې د مخنیوي کوم پروګرام دی هغې خود یو هغې نه دي ترلاسه کړي، او نن پاکستاني میډیا د صحت د چارواکو د خولې ویلي دي چې په ټول پاکستان کې 30 لک ماشومان د پولیو د څاڅکو نه پاتې شوي دي، او په دې کې ځان لا 13 لک په خیبر پښتونخوا کې دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د زلي د پولیو رنس پر ضد کمی کمپاین کې نږدې 23 لک ماشومان د پولیو قطرې اغستونه محرومه پاتې شوي دي، او لویه وجه یې د پولیو قطرو پر ضد منفي پروپاګنډا وه. ډان رسپانا خپل رپورټ کې لیکلی دی د میاشت دویشتمې نیټې ګرد هیواد کې د پولیو رنس پر ضد پنځه ورځنۍ کمپاین کې نږدې درویشت لکه ماشومان د پولیو کترو اغستو نه محرومه پاتې شوي دي چې لویه وجه یې د پولیو کترو پر ضد منفی پروپاګنډا وه. دې له وجې اکثر له والدینو د خپل ماشومانو ته د کترې ورکولو نه انکار کړی دی. د پولیو مخنیوي لپاره کارکوونکي یو نړیوال ادارې غړي د نوم نه ښودلو په شرط ډیوه ریډیو ته ویلي دي یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې دیارلس لکه ماشومان دې ځلې د پولیو کترو نه محرومه پاتې شوي دي. دوی هم د دې وجه د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې هغه منفي پروپاګنډا ګرځوي په کوم کې ویلي شوي وو چې د کترې ماشومانو لپاره خطرناک دي، خو وروستو دې منفي کمپاین برخه جوړیدونکي اکثر له خلک نیولې شوي هم دي. مدبوطوي د پنځه ورځني کمپاین کې یوازې په پایتخت اسلام آباد کې درې شپېته زره ماشومانو والدینو د خپل بچو ته د کترې ورکولو انکار کړی وو، خو وروستو د ځایي انتظامیه په هڅو اکثر له خلک تیار شوي وو او د ځلې شوې کمپاین کې یوازې په اسلام آباد کې نه هزاره ماشومان د کترو اغستو نه محرومه پاتې شوي دي. پاکستان کې د پولیو رنس باندې کابو موندلو لپاره نړیوال ادارې او د پولیو مخنیوي کامی پروګرام غړي د ماشومانو د کترو نه محرومه پاتې کېدو په موضوع د خبرو نه انکار دي، خو د پولیو پروګرام لپاره د وزیر اعظم پخوانی فوکل پرسن عائشه رضا وای دا خبره ټیک ده چې منفي پروپاګاندا پولیو کمپاین ته زیان رسولې ده او پولیو ټیمونو باندې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي، خو د هر څه د پاره یو مضبوط تکلار خپلول هم ضروری ده.
لیکن جب آپ وہ 1 یا 2% ریفیوزلز کے بارے میں ایک نیشنل لیول پہ بات یا بحث چھیڑ دیتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ فیملیز ملنے کو کام بھی کر رہی ہیں، بچوں کی صحت میں بلیو بھی کرتی ہیں، ان کے بھی ذہنوں میں سوالات جنم دینے لگ.
عائشہ رضا وائی تیر حکومت کی آواز یو فیصدی خلکو د پولیو کترو نے انکار کولو او د یو فیصدی والدینو سلا کولو د پاره کچره په کامی کچ کمپاین کیږي، نو بیا نور خلک هم د پښتنې پورته کوي چې اخر ولې د پولیو کترو ته دومره اهمیت ورکړي کیږي. باید چې حکومت په لاندې کچ داسې والدین سلا کی څوک چې پولیو کترې ورکولو نه انکاری دي. ډان رسپانه خپل رپورټ کې لیکي په دې مسله د پاکستان لخوا کچره ټیک عکس العمل را نغله، نو کېدی شي په پاکستان سفری بندیزونه نور هم سخت کړي شي. بلخوا پولیو لپاره وزیر اعظم فوکل پرسن بابر عطا میډیا ته د زلی د پولیو کترو نه محرومه پاتې شوی ماشومانو شمیرې په حق لاوي چې ټیک شمیرې دوی ته معلومې نه دي.
او هغه کسان چې پولیو یا ګزړن وهلی دي او مور او پلار په ماشومتوب کې هغه ته د پولیو څاڅکې نه دی ورکړي، هغه یې اوس څه وایي او خپل دغه تجربه څنګه بیانوي؟ ل ژوند په ژوند کې خپل کوم سوز سره مخ دي. په دې حق لازم خبريال لیو دغه رقم ګزړن وهلی سره چې اوس 10 کال عمر لري خبرې کړې دي ارشد مومن صاحب چې د استاسو په مرته راګرځو.
زما صاحب رحمان نوم دی، تنګي کې کار کوم او زه د کالو مچې دا پولیو ماته شوې ده، تبه کې راته پالج اٹیک کړی او کوټي والی دا مور او پلار را باندې پوه شوي. زه خو هغه وخت کې ماشوم وم، خو هغې راته وی چې هغې راته کمې خبرې چې به کولې، لکه داسې بیا راته وویل چې ستا د خپه داسې یو دم مړه شوه، داسې دا نستوڼی چې څنګه ډکې، نو هغه به موږ به ډکوله، هغه به داسې پری به تله راتله منگ وی چی پتہ الگ مان سے چل شو چی ڈاکٹر مردان کے اسد زیادہ ڈاکٹر دے زمانے زما علاج داغا نہ ہو کو زما اور سارا ڈیرا گزارا ہوش والا وقت کے دا پھول و قطرے نہ وے اگی وی چی آگا وقت کے دا پھول و قطرے نہ وے کنا دا داغا نہ ہو تا تا پھول پھول و قطرے مات نہیں دی شی سو نہ ہم لسم پورے ماں تعلیم ہو کو تعلیم نہ پاس ماں 2006 کے دا مصری توب دا کار ویل الیمنٹ چورتا وے دا ما شورو کو دلته ما اتنخه کاله می تنگی کیږي او شپه کاله می شاګردی کی 14-15 سال کار ما کو یاره بس ما ته اوس تکلیف نشته پهل خال خو لکه زچ نور خلکو تو ګورم وزات تو ګورم بس صرف کمه مخصوصم تو شکر الحمدلله گاډه چلولې شم، موټر سایکل سایکل ار یو قسم گاډه چلولې شم، او بس صرف جه خپل مرګرو مرګرو سره وځم شم ګرځورا ګرځو پاګه کرا تکلیف دی پاګه پولی او قطرے خو زم زما د حساب جما ته خلکو ګوري نو پولی او قطرے خپل بچو له ورکی بس ما ته دی ګوري او بیا د خپل بچو ته ګوري او بیا د خپل د پولی او قطرو ته ګوري چې خدي یا خنري زه پولی او قطرو د لاسه داسې هغه وخت پولی او قطرې وې کم دغه به چې دا به دونه خرابېدم منډه تړله کې یا سو گیم میم کې لکه بیا زه شرکت نشم کولی.
یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د خبر پختونخوا د صحت محکمه د کال 2013 په تازه رپورټ کې وایي چې د میاندو او د یو کال نه کم عمر ماشومانو په مړینې کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د مړینې شمیره هغه د سوات، شانګلی او د کوهاټ سیمونه رپورٹ شبیدا. نور حال پدې حق لباندی د پیښور نه د مردان د ریډیو خبريال یاس حسین پدې رپورٹ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت د میندو او ماشومانو په مړینه کې اضافه شوې ده او د صحت ماهرین وایي په صوبه کې د میندو د مړینې بنیادي وجه د کم عمرې ودونه دي. د دې ترڅنګ ماشومان د پیدایش په وخت یا د پیدایش نه وروسته د نمونیا، شری او دستونو هم ښکار کیږي. په دې حق لا ډاکټر محمد نور اکبر ډیو سره د خبرو په محل وایي په کم عمر کې ماشومان واده کیږي او بیا وروسته د پیدایش په وخت د مختلفو مسایلو ښکار شي.
کوم عمر ودونه به کوم نړومبي نو په کړه کوم نه ودونه دي په کې کوم نه دا په مون دي امبولې زم دي په کې ټوپیک پنځه دي پنځه دي چې زه کوم نشي نو دا چې غره بیا په کې کوم نه مو د علاج فیا چې کوم دا چې کې شوی خوراک د کمې په وجه باندې یا دا غو مختر مو ته ودن خوراک نه ملوي د په وجه باندې چې دا د دې کوم دي ډول کې جوړه د مرګو شرکه کې بیا کوي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د معلوماتو محکمې د کال 2013 په جاري کړی شوی یو رپورت کې ویل دي په کال 2013 کې پټوره صوبه کې په سرکاري هسپتالونو کې د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په 1,00,000 وسو اته سلويخ تر رسیدلې ده او هم په دې موده کې د یو کال نه کم ماشومانو د مړینې شرح په 0 کې سلور دېشته اوړېدلې ده. په کال 2019 کې د ماشومانو د مړینې شرح 2 شوه. د ټولو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې د یوې میاشتې نه کم وو په بنو ضلع کې 1,318 مړ شوي دي او په سوات کې 1,01 ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دي. په رپورت کې دا ویل شوی دی چې د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په شانګله کې مخې ته راځي چې په 1,00,000 خودلې شوې ده. په نوخار کې 4,55 او په کوهاټ کې 3,01 د میندو د مړینې شرح ریکارډ کړې شوې ده. په رپورت کې دا ویل شوی دی په صوبه کې په مجموعي توګه 3,08,16 ماشومان مړ شوي دي چې عمر یې یوې میاشتې ته نه رسیدلې او د دې ترڅنګ په صوبه کې په یو کال کې داسې ماشومان چې عمرونه یې د یو کال پورې وو د مختلفو وجوهاتو لکبل امر شوی دی او د دوی تعداد 0,315 خودلې شوی دی. په دې حق لا په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي په لری پرتو علاقو کې بنیادی د صحت سہولتونه نشته او زیات خلک په صوبه کې صرف په درې غټ هسپتالونو باندې انحصار کوي. دوی زیاتوي باید چې حکومت حکومت په بنیادی صحت مرکزونو کې سہولتونو ته پام وکړي.
لال د سطا باندې بي سي او دي یا پرایمري رول هیلث سنټر دي یا ډیسټریټ کیک واټر هسپتال دي ګره دې چې هغه فولي اکویپ شي او غیر زیات تر سہولتونو ورته شي د لاندې نه خلک نه راځي. په بر هسپتالونو باندې با بوج نه سیوا کی ګور زمون سلور دې لیډي پټولا صبح کې صبح حکومت لپاره کار لري چې په لاندې سطا باندې چې کوم په کمیونټي لیول باندې په تحصیل لیول باندې په ډیسټریټ لیول باندې کوم هسپتالونه دي نو په کار لري چې هغه فولي اکویپ کی هغه ته غټ غټ اسپیشلایز ڈاکٹران ورکی اکوپمنٹس ورکی گاڑی ورکی لیبارٹریز ورکی مشینری ورکی دا بدا مرغ زمون کو صبح کے ترنن تاریخ پورے ایکسکلوسیو یو جان چلڈرن ہاسپٹل نشتر
یاد دیوی پر سرکاری رپورٹ کے دا صبح دا ایم ٹی آئی او شخصی اسپتالوں شمیرہ نہ دا شامل کرے. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
د بلوچستان صوبې په سرحدي ښار چمن کې د سترګو د ناروغیو د درملنې یو وړیا کمپ لګول شو دی چې هر ورځ په کې شاوخوا د 200 کسانو د سترګو د ناروغیو علاج کیږي. دا کمپ د حکومت او غیر حکومتي تنظیمونو لخوا لګول شو دی او هغه کې نه یوازې د سیمې خلک بلکې د سرحد اغاړې د افغانستان نه خلک هم ورته راځي او په وړیا توګه د سترګو درملنه کیږي. په مکړه په دې حکله د نعمت الله سرحدي رپورټ.
پچمن سره د شار کې د سترګو دنا جوړې د مفت علاج کولو د پاره دغه طبي کیم د یو خیراتي ادارې الشفا ایټرس لخوا ولګېدی چې د پاکستاني نظامی ډاکټرانو مرسته هم ورته حاصله وا. په دغه کیم کې د سترګو د علاج کولو په محل یو نظامی ډاکټر کیپټن محمد عمر وویل چې چمن پر سرحدي پول پروت شار دی. په دغه کیم کې نه یوازې د چمن بلکې د افغانستان د سرحدي سیمو څخه راغلي مریضانو هم دوی علاج کوي.
ایون کہ جو ہے آپ جو یہاں چمن بالکل بارڈر پہ ہے تو یہاں مختلف پیشنٹس جو ہے وہ افغانستان سے بھی آتے ہیں. تو جو بھی پیشنٹ ہے ہر پیشنٹ جو ادھر آئے گا وہ ٹریٹ ہو کے جائے گا. یہ انشاءاللہ اس کا مفت علاج کیا جائے گا.
خدا الشفا ٹرسٹ نمائندہ ڈاکٹر وویل دسی میں خشک ہوا اور خشک موسم لو جی دل تپ آدی خبر کی دسترگو نہ جوڑی زیادتی دی پدا کا کیم کی دو نہ صرف علاج کبھی بلکہ وہ مریضان تو مفت لینز ہم بر لگوی سے پزانی خرچ پزوروں روپئے لگول کیجیے. خو په دغه کیم کې د علاج او د درملنې لاندې مریضانو د خیراتي ادارې او د پاکستاني سرحدي ملیشیا ځواکونو د نظامی ډاکټرانو د دوی مفت علاج کولو باندې شکریا ادا کول. دوی نور زیاته ک سپر روان وخت کې باید نور هم دغه رنګ کیمپونه په سیمه کې ولګول سي.
ترګم کوراش و چې مې په سې د پاره دغه غته راغلې مې دغه ریوی اسپیټال ته وسا اپریشن دا کې سترګو کې شې مې لا واچول.
پر سر کې ډیر داسې خلک ستا چاغوت د سترګو د علاج مکمل اسباب چې کوم دي هغه نه لري چې خپل بهار ولاړ شي یا کوټ کراچی ته ولاړ شي. نو د ایپسی والا او خاص کر او د حکومت کور ودان چې دغه د سترګو پری کیم چې کوم دي هغه راوستي
دا به مثال پیسې نه دلوږي. ایپسی زما د سترګو پریشن دغه مو تراوخی کور ودان د ایپسی
زما سترګو خوږیږي اسپتال رالم د بسی کور ودان ما اپریشن وس راکی.
مفت دسترګو د علاج په کیم کې تر 200 څخه زیات مریضانو مفت علاج وسو. سینه یوازې مفت دسترګو لیزر ولګول سو بلکې دوايان هم مفت مریضان ته ورکول سپه. د سیمه خلک به دسترګو د علاج د پاره د بلوچستان ایلت ستر شار کوټي او یا کراچي ته تکوي سپری علاج په لکون روپی خرص راځي. خو بیا وسه خلک د علاج اخراجات نشي برداشت کوي. هغه اکثره د سترګو د ډنډ دو سر مخامخ په کورونو کې پراته وي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دی ریډیو ټي وي چمن.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې یو شخصي یا پرایویټ هسپتال د پوز سره په شریکه په جنوبی وزیرستان ټانک او ډرا اسماعیل خان کې پلان لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړو له امله مازوره شوو خلکو ته مصنوعي لاسونه او خپي او یاد بدن نور برخي جوړ کی. رپورت په دسي مين دربر رادیو خبريال عدنان بټني وړاندې کوي.
د پېښور یو شخصي روغتون د پوز سره په ګډه په جنوبي وزیرستان ټنک او ډیره اسمر خان کې پلان لري چې تر هغه پر ضد جګړو له امله څوک هم د لاسو پښو نه معذوره شوي هغو له مصنوعي لاسونه پښې جوړې کړي. قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان ایف آر ټنګ ټنک او بیا ورپسې ډیره اسماعیل خان هغه سیمې دي چېرته د بمي چاودنو او شخو مینونو له امله ډېر کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي په لاسو پښو معذوره شوي دي. د فاټا څېړنیز مرکز مشر سیف الله محسود وایي د پېښور نارت ویسټ شخصي روغتون او د پوز ملکور په ګډه پلان جوړ کړی او د سبانه پر عملی کار پیل کوي چې مازوره کسانو ته لاسونه پښې جوړې کړي. دی فسره په خبرو کې هغه وویل دغه کار د پاره ډیر اسمن خان پوزي روختون ته چارواکي استول شوی او د سبانه ورستو هر هغه څوک چې په لاسونه پښو مازوره شوی دوی کولای شي چې راشي او دغه تلته درمل نه وشي. نو موړای وای اول به د مازوره کسانو معاینه کیږي، د پرې شوی لاس یا پښې پیمایش په اخستل کیږي او په دغه حساب ورته بیا مصنوعي لاس یا پښا جوړولای شي.
دا د وار وونډز والا مطلب دا به موږ ټول بغت دیای سی ایم ایس ډی ریس خان تا کل د ټیم راغلی دی د ډاکټرانو ما مطلب دوی چیک اپ وکي چې د چا څه نیډ سی مطلب چا لاس پکار دی چا پښې پکار دی اب فری اف کاست مطلب یو ری چیک اپ پرشي اسسمنت یو شي نا کو نه مو کو نه واخلي دا دا به ټول وشي او پرنا بعد د نیکست فیس کې دی تا چې څه مطلب د ریکوایرمنټ سی نو رن شي دی اب دی سی ایم ایس کې هم او د پیل تقریبا نه هم دوه ریسپشن پوینټس دی نن په فاټر ریسرچ سنټر تر په نه دی دا بیسیکلی نارث ویسټ هاسپټل پلس 11 کور دی کوارډینیشن دې خالي وته فسیلیټ کوو دا
قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان هغه سیمه ده چرته چې په کال 2009 هم کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره د رای نجات نومي پوځي عملیات شوي او له هغې وروسته تر اوسه پورې په سیمه کې په ځانګړي ډول د شخو مینونو چاودنې کیږي. تېره ورځ هم د جنوبی وزیرستان په برمن سیمه کې د لینډ ماین یوه چاودنه شوې وه چې پکښې دوه ماشومان ژوبل شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتو کې یوه مهمه غوښته دا هم لري چې په جنوبی وزیرستان او نورو علاقو کې د شخ مینونه پاک کړی شي. پی ټی ایم د شمیرو تر مخه یوازې جنوبی وزیرستان مسعودو په علاقه کې نږدې 122 کسان د شخو مینونو د چاودنو ښکار شوي چې پکښې ماشومان ښځې او سړي شامل دي. په یادو سیمو کې په دولتي کچه د معذوره شوي کسانو دپاره کوم رسمي انتظام نشته او نه د دغو کسانو کره شمېره معلومه ده چې څومره دي. خو تیره میاشت د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې د ترهګرۍ د پیښو او پولیو څخه معذوره شوي په لسګاو شمېره کسانو د دې دپاره احتجاج کړی و چې دوی ته دې په ځانګړي ډول پاملرنه وشي. په سیمه کې د معذوره کسانو دپاره جوړ شوی تنظیم پښتون ډیسیبل پرسنز مشر دیر محمد چې په خپله د پولیو رنز ښکار دی ویلي وو دوی سره یوازې په واڼه سب ډیویژن کې ناشت دي 1410 کسان رجسټر دي چې ترهګرۍ پیښو او پولیو معذوره کړي دي. د نوموړي په خبره په 1400 شمېره کې ورسره ناشت دي 1400 معذوره ښځې هم شامل دي. سیف الله محسود وایي هر څوک چې معذوره وي او هر څنګه معذوره شوی وي دوی کولای شي چې درملنې او معاینې لپاره ډیره اسماعیل خان ته راشي.
لین مائنز والا ہم رضی دواقع والا ہم رضی ہر قسم حل کو شرح زیادہ بیٹنو دے پارا ہم دی دادے مسودو دے پارا ہم دی بور گونگ سے پچا دی آکا ویٹنائی دائی آکا مسید دائی آکا وزیر دائی آر چے سوکتا ہے
د سیف الله محسود په خبره ټانګ ایف آر ټانګ او جنوبی وزیرستان خلکو لپاره ټانګ په پولیټیکل کمپاؤنډ جنوبی وزیرستان کې انتظامات شوي او د غزې څخه د مازوره کسان په ګاډو کې دلته ډیر اسماعیل خان ته راوستل شي. عدنان بیٹنی ډیوا ډیر اسماعیل خان.
پاکستان او د پاکستان پشان نورو ملکونو کې چې هلته غریبی ده نو بیوی خوانه ک د دوا او درمل قیمت ډیر ور دي، بل خوانه د دوا او کیفیت یا هغه اثر هم د نورو هیوادونو د دواګانو پشان نه دی. په دې حق له زموږ خبريال احسان محمد خان له یو ډاکټر او پو سره چې هغه ډاکټر عبد الله خان دی او په برتانی کې په اکسفورد پانتون کې پاته شوې دي دغه سره برکه کړې ده چې دا د احساس په مرتبه ګرځو.
څنګه چې تاسو ویل زما یو مقاله ایوارډ لپاره نومینیټ شوې وه او دا مقاله چې کوم واده د جوړونو یو بیماری وی هغه ته لوپس وای پاره باندې شوې موږ په پیښور کې کړو او بیا هغه ایوارډ ګټلې ده انډیا کې.
سمه ده.
رب شو پاکستان ته دا وخت تاسې خپل هم په پاکستان کې موجود یای. په پاکستان کې دا وخت تاسې به هم اوریدلی وي د داروګانو یا دوایانو پاکله چې نرخونه ډیر اوچت شوی دی، په دې به هم تاسې نظر ساتلی وي، څنګه ورته ګورئ؟
دا جی ډیر اهم سوال دی. اصل کې کوم شروع کو خبرانو خبر به داسې کوم چې صحت ګران وي، دې باندې پیسې هم لګي، او هر یو انسان کا اگر امریکہ کی وی کا برطانیہ کی وی یا کوئی غریب شان ملک پاکستان یا افغانستان کی وی، اگر سر پیسے نہیں وی نو دے کے ٹول امداد ور سر کی وی دا ملک ریاست، بدقسمت ہے نا دا پاکستان شان غریب ملک ریاست دونا نہ وس لری او کو وس لری اوم نو دا ایسا پرایورٹی نہ دا چے غریب امدادو کی، نو دا دلاسا دا غریبانانو صحت چدے اگا ٹھیک نکلیشی پاسپتالونو کی، دا یو اڑخت دے دے دوی مڑخ دا دے چې سنی دوایانی دی کم چې ملٹی نیشنل کمپنیانی جوڑی هغه گران وی، سنی داسی کمپنیانی دی چاگو پا پاکستان شان ملک کی کم تچوی سبزیڈی یعنی کم ریٹ باندې دوایانی خرسائی، خو دغه نه باوجود پا پاکستان کے ڈیرے لوکل کمپنیانی وی، کزدا تا دے انگلستان مثال لا کم نو التبا داسی لشل دیرش پنزوس کمپنیانی وی، پا پاکستان کے د سونو نواخلا تا زرگاو پوری کمپنیانی دی، نو کم یو گولے چاگو پا شل لپے خرسی نو دی پا اٹلس خرسی، خو آگا کم چا پا شل خرسی گی دا ملٹی نیشنل کمپنیانو نو آگا لگ تاس چا سنگ اخپلا وی آگا لگ زیاد زور رلی لگ زیادی صفاوی، او دا پاکستان چا کم کمپنیانی وی نو زما خپل دا اپینین دے چا آگا دونا زور نل لری سونا چا آگا لری، دغه د لاسه ډېرې ملټی نیشنل کمپنیانی چې دغه د پاکستان نه په تیښته دي او سنی تښتېدلې دي، او کوم چې لوکل جوړیږي نو د هغې دونه مضبوط اثر نه وي لکه سونه چې پکار وي.
ډاکټر صاحب، څنګه تاسې وویل په پاکستان کې د دیرشو زرو نه هم د دوایانو جوړونکي کومې کمپنیانې دي یا کارخانې دي، بلخوا تاسې د انګلستان وویل چې هلته کې تر پنځوسو پورې په ګرد هیواد کې دغه کمپنیانې دي چې هغه دوایانې جوړي، او بیا که موږ اروپا ته وګورو یعنی پوره یورپ ته، نو پوره په اروپا کې بیا دغه شمیره چې دا تر سلو ده. یو خو هلته کې دومره کمې د دوایانو جوړونکي دغه کارخانې دي، په پاکستان کې بیا ولې په زرګاو دي؟
په هغې ملکونو کې یو قانون دی او د قانون لاندې هر یو کس کار کوي. په پاکستان کې یو اداره ده چې کوم ته ډرګ ریګولیټری اتورټی وایي، اوس دی ورکې خلکو لا لایسنسز، نو په برطانیه کې چې یو کس لایسنس لی د دوایي جوړولو کارخانې لپاره نو هغې یو غټ پروسیس نه ډیر غټ عمل نه تیریږي، او هغې هر څه انشور کوي چې شیان صفا دي سیف دي او پکې څه دو نمبرې چانس نشته. په پاکستان کې بدقسمتۍ نه زما په خیال دا شیان چیک نه کړی شي او هر یو کس ته لایسنس ورکول کیږي. د دوایي د کارخانې لایسنس اغستل دونه آسان نه دي په بارنې دنیا کې لکه سونه چې پاکستان کې دي، او د دغه د لاسه ډېرې زیاتې کارخانې دي په پاکستان کې.
د دې بیا څه وجه ده چې دغه کوم ملټی نیشنل کوم د دوایانو جوړونکي کمپنیانې دي د هغې داروګان بیا دلته ولې نه رارسیږي؟
دا جی ستاسو هم ډېر ښکلی سوال دی. اصل کې تاسو د یو کمپنۍ نوم واغستو، زه وایم چې یوه کمپنی نه، داسې ډېرې کمپنیانې دي چې د هغې ښکلي ښکلي دوایانې وي، هغه نن سبا په دې مارکیټ کې نشته، هغې یا هغه ډرګ ټوټلي بند کړی دی چې په پاکستان کې سره جوړیږي نه، او یا د دې ملک تښتېدلې دي او خپل لایسنس دي نورو کمپنیانو ته خرڅ کړي دي. د هغې اصل کې وجه دا وي چې هغې سره ملټی نیشنل کمپنیانو سره لوکل کمپټیشن کې په مقابله کې خپل پاکستانی یا علاقائی کمپنیانې راوځي، نو کم دوی چې هغوی د امریکې یا د برطانیې نه راوړي او سونه کرایګانې پرې ورکي او دلته یې جوړوي، او هغې نه باوجود هغه په پنځلس شل یا په دیرش روپۍ خرڅوي، نو پاکستانی کمپنیانې هغه ورته په پنځیش په اتیش خرڅوي، او بیا ډاکټرانو هماغه لیکل شروع شي، په دې کې دن نور خلک هم انوالو وي، هغه دوانې شروع شي، نو هغو باوجود د دې نه چې هغو سبزیډي ورکړي دې ملک لپاره راځي دلته کار کوي، او لږ زما د اوپینې مطابق ښه مټیریل جوړي، هغه چونکې بیا خرڅیږي نه، چې خرڅیږي نه نو هغې په لاس کې وي، چې لاس کې وي نو هغې د دې ځینو نه وتښتي، او داسې ډېرې دوایانې دي چې هغه په مارکیټ کې اوس نشته.
ستاسو یو جهان مننه.
ډېره مهرباني جی، ډېره مننه.
احسان محمد خان، وی او اے، ڈیوا، بٹاگرام.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، په دې باندې زمونږ د ټلویزیون د خبرونو سرته رسیږي. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
تاسو ته اجازه ورکوم. الله حافظ.